ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
د وایس اف امریکا د جبدا کډر منور دونکو په وخت سعودي په پاکستان کې د ماشام و افغانستان کې شپږ نیمې نن د 2019 کال د مارچ 14 نیټه ده او د شنبه ورځ ده لاند خبرونه وړاندې کوو زه نصر کاکر
او زه محمد اکرام
او پام راګرزوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ده
د نیوزیلند په کرایست چرچ کې د جمعې په ورځ په دوو جماعتونو باندې حمله کوونکې اعتراضګر برنټن ټارنټ عدالت ته وړاندې کړل شوی دی د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن دغه قتل عام د تشدد یو غیر معمولی ګام بللې چې پکې یو کم 50 عبادت کوونکي وژل شوي
او پاکستان وایي په نیوزیلند کې د جمعې په ورځ په دوو مسجدونو باندې حمله کې شپږ پاکستانیان هم وژل شوي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي درې نور پاکستانیان لا درک دي
د خبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شوی قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکې اداره اف ډی ایم وای په جنوبي وزیرستان کې د وروستیو بارانونو او واورو له وجې شوو نقصانونو به خلکو ته معاوضه ورکوي
چې کوم کسان په دې بارانو کې مړه شوي دي نو د مړه لپاره 3 لک روپۍ اف ډی ایم ورکوي او د زخمي 1 لک روپۍ ورکوي
او سم د خبرونو تفصیل
د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د جمعې په ورځ په دوو جماعتونو حمله کوونکې ترهګر برنټن ټارنټ عدالت ته وړاندې کړل شوی دی ترهګر برنټن د جمعې په ورځ په کرایست چرچ کې په دوو جماعتونو کې په عبادت کوونکو باندې ډزو کې یو کم 50 کسان وژلو او خواوشا شل نور یې ژوبل کړي د میډیا رپورټونو تر مخه د استرالیا سره تعلق لرونکي 28 کلن سپین پوست قام پرست برنټن ټارنټ په عدالت کې د وړاندې کولو په وخت په خپل کار خپېمانه نه و د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن دغه قتل عام د تشدد یو غیر معمولی ګام بللې او وعده یې کړی چې د وسلو لپاره جوړ قانون کې به بدلون راولي
پاکستان وای پرون د جمعې پر ورځ نیوزیلند کې په دوو مسجدونو باندې حمله کې شپږ پاکستانیان هم وژل شوي او درې نور لا تر اوسه بې درک دي د بهرنیو چارو د دفتر ویاند ډاکټر فیصل په خپل ټویټ کې ویلي په نیوزیلند کې د پاکستان سفارت په کرایست چرچ کې د اغیزمنو له کورنیو سره په تماس کې دی په نیوزیلند کې د سره صلیب ادارې په خپل ویبپاڼه ویلي په وژل شوو یو کم 50 کسانو کې د بنګلاديش پاکستان افغانستان سعودي عربستان او نورو هیوادونو خلک شامل دي
د خبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شوی قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکې اداره اف ډی ایم وای جنوبي وزیرستان کې د وروستیو بارانونو او واورو له وجې شوو نقصانونو به خلکو ته معاوضه ورکوي جنوبي وزیرستان کې د اف ډی ایم معاون سید عمر ډیبر ریډیو ته ویلي د وروستیو بارانونو د لاسه په دغه سیمه کې 9 کسان مړه شوي او 8 کورونو ته نقصان رسیدلی
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی په افغانستان کې سوله ډیره را نږدې ده نو موري پروند جمعې پر ورځ باجوړ کې ولسی غونډې ته په وینا کې ویلي ل طالبانو سره مذاکرات پیل شوی دی او ان شاء الله په افغانستان کې به زموږ ټول ورونه بیرته یو ځای سره اوسېدل شروع کړي نو موري دا خبره له هغه وروسته کړې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استادو ترمنځ 14 ورځنۍ خبري سرته رسیدلې او دواړه خواوو د څرګند پرمختګ اداګانې کړې دي د دغه خبرو په پیل کولو کې د پاکستان د ملاتړ د رول ستای نکیږي عمران خان وویل په افغانستان کې به شه حکومت جوړ شي او د پوینه دغه حکومت کې به د ټولو افغانانو نمائندګي وي هلته به جنگ ختم شي او سوله به راشي
روس وايي دی با د یوکرين په درې سمندري جهازونو باندې تیر کال د روسي حمله د کرایمیا قبضه کولو او په مشرقي یوکرين کې د روسي فعالیتونو په سر د امریکای کینیډا او یورپی یونین لخوا لګول شوی بندیزونه د جواب بغیر نه پریږدي امریکایي خزانه وزارت د جمعې پورس په یو بیان کې ویلي چې یوکران کې د روسي جارحیت په سر پورسوي بندیزونو کې شپږ روسي کسان او اته ادارې په نخښه کړل شوی
په فرانس کې تحقیقات کوونکو د هغه الوتکې د الوتنو د جزئیاتو او ژغ ثبت کوونکو آلاتو څېړنه پیل کړې کوم چې 13 اونۍ راوغورځېده او ټول 150 کسان پکې مړه شو بوئنګ 737 دغه الوتکه چې ماکس 8 ماډل وه له عادي سبابا څخه له پروازه سملاسي وروسته راپریوته دا د ورته ماډل الوتکې د راپریوتو دویمه پیښه وه که څه هم ایتوپیایي چارواکي د دغه الوتکې د حادثې په اړه د تحقیقاتو مشري کوي خو فرانسوي او امریکایي تحقیقات کوونکي ورسره مرسته کوي
میډیا رپورټونه وایي د جهاز جوړونکي بوئنګ کمپنی به د 10 ورځو پورې د بوئنګ 737 میکس جهاز لپاره سافټویر خپور کړي 737 میکس جهاز هغه مسافر جهاز دی چې په وروستیو کې 2 ځله د خونړو پیښو سره مخ شوی دی
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا په ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد د تور لګولې چې طالبانو سره د سولې خبرو کې افغانستان کې پخپله واک ته د رسیدلو هڅې کوي او افغان دولت یې د سولې د خبرو نه په شوري توګه یوې ډډې ته ساتلې ده. دا د نن ورځې لومړنۍ موضوع ده. په دې موضوع بحث کوو سره شنکاران د افغانستان نه هغلی انتظار خادم صاحب او د امریکې د ورجینیا ایالت نه هغلی واحد فکری سے ملگری شوی دی. انتظار خادم صاحب او واحد فکری صاحب تاسو سلیم شوی وایم.
ډیر مننه بنیری صاحب زحم تاسو او تاسو ټول او دې کوم ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه ګران اردوونکو. نن په دې پروګرام کې دروست دوه موضوعات نور لرو. یو په پاکستان کې د پاکستان د استخباراتو د پیښور څنګه په خوانی مشر او فوجي بریګیډیر اسد منیر د پاکستان د احتساب د ادارې د زورونو په وجه په یو خط کې لیکلي چې ځان وجني او ځان وجلې. په دې موضوع باس کو چې سرنګ د پاکستان پخوانی تربیه شوی افسران د پاکستان د یو بل ادارې تنګولو په وجه ځان وجلې شي او په اخره کې د پاکستان په نوو ضلعو خیبر کې د ماشومانو د تعلیمونو ستونزې داسې ماشومان چې د لسم لپاره یې د حکومت فیسونه ورکړي وو خو اوس ورته په امتحان کې د کېناستو اجازه نه ورکول کیږي. اخر ولې دا د نن ورځې موضوعات دي. دا د وایس صفه باندې کډوال ډیو پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. زه رحمان بنیرې مودرې پروګرام پروډوسر د نایله محمد راسرو سه
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @voa دیوا.
واحد په کریسی بل باندې تاسو تاسو نو کوم هغله الحمدلله محب واشنگتن ډی سی کې سفیر هم پاتې شوی دی او د امریکای د چارو نن نږدې خبر دی. د امریکای په سفر کې ورسته خبرې د هغه د امریکای په مطبوعاتو کې ډېر هایلایټ شوې دي، ډېر ځای ته ورکړل شوې دي او هغه د قهر ډکې خبرې ګڼل شوې دي. ولې تاسو فکر کوئ امریکایانو سره د ډاکټر د حمدالله محب لهجه داسې وا سدا سي بدلون راغلل په دې تګلاره کې د افغانستان امریکا ترمنځ چې اوس افغانان فکر کوي د امریکا چلن ور سره سم نه دی په خاص توګه د خلیزات په اړه چې کوم خبرې دي؟
بنری صاحب زه فکر کوم چې د افغان حکومت مخصوصا اشرف غنی او د دغه کور یا محوري گروپ چې پر دغه ټول دی د یو ډول د احساس د ډار کوي، احساس د بیر کوي او هغه هم په دې خاطر دی چې دوی دغه ټولو ناسو سره چې طالبانو سره امریکای کړی دي، ځکه کدا په قطر کې دي او که په ابوظبي کې وو او که په نور ځای کې وو، دوی د کابل حکومت له دو خبرو څخه لیر ساتل شوی دي یا د امریکایانو په خبره په قول بای پاس شوی دي او دا د کابل په حکومت کې یو نوی استراب ایجاد کړی دی، یو نو لړزه ایجاد کړی ده او هغوی فکر کوي چې نور امریکایان به شاید طالبانو سره یو داسې معاملې ته ورسیږي چې په هغه کې به دوی دخالت ونه لري او دوی به د خپل د قدرت څخه د لیر کولو موضوع به وي، د موقتي حکومت د ایجادولو موضوع به وي او په دغه مسائل دي چې د کابل حکومت یو څه داسې عصبي کړی دي.
انتظار خادم صاحب سرنګ چې واحد فکری سی ویل داسې نور سلنکاران فکر کوي چې دا لړزه یا استراب چې دا بې ځای نه دی، هلته کې داسې محسوسیږي چې ګني پراتلونکو کې د افغانستان د حکومت د خوخي یا سلا بغیر زلمی خلیزاد طالبانو سره خبره کوي او پراتلونکو کې کېدی شي دغلتا یو نوی حکومت جوړ شي. پروند د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د باجوړ پسیمه کې یو تقریر کې هم دغه ته اشاره کړې و. دا حقیقت دی، دا استراب دا لړزه حقیقي ده کنه دا تشو احساس ته حقیقت کې دا څنګه تاسو فکر کوئ؟ ځکه خادم صاحب
پښتانه چې دوی د درې رقم احساس کوي. دوی فکر کوي چې موږ د وشوي دي د انزوا په حالت کې دي. طالبان او د افغانستان سیاسي اپوزیسیون او په عین وخت کې امریکا د دوی ور سره خپل په خوله شوي دي او د افغانستان د حکومت د انزوا فکر کوي. دویم احساس دوی سره دی هغوی د تحقیر خبره ده. دوی وایي چې زه موږ وشوي خو نه یو خو په عین وخت کې زموږ د حقارت پسې خلکو راغستې ده ځکه د یو مشهور حکومت په حیث باندې چې یا ای په انتخاباتو راغلی یا د معاملې په صورت راغلی ولی اوس د دریو او په سر کې خغلی غنی او دغه شین قرار لري نو کدی په مسله کې نه شاملېږي یا طالبانو سره خبر نه کوي نو دوی مطلق په حقارت حساب کوي. درې اساسي مسله دا ده چې کدی دوی ورواوړي او طالبان او د افغانستان د امریکایان سره یو تفاهم ته ورسیږي موقت اداره راشي یا داسې اداره راشي چې هلته د افغانستان د حکومت څرک پکې نه وي نو دغه چارواکي به د عدلي تعقیب لاندې ونیول شي یا معنی په دې معنی باندې چې طالبان پر نظام باندې حاکمان وي او دوی به نو د خلک د محکمې میز سره کش کوي تر څو سپین او تور دی واوري. یو څه موده مخکې د حکومت له یو شمېر چارواکو سره زما مجلس و او هغوی ویلي چې خلیلزاد د پدریو تلاشونو پسې دی یو غواړي چې کتاب ولیکي او میلیونه ډالر پرې وګټي. بله مسله دا ده چې 50 کاله کېږي چې د دو د ښاغلي غني ترمنځ انډیوالي دا رقابت دی نو خو فرصت دی د زلمی خلیلزاد لپاره تر څو له غني نه د خپل پخواني ټول انتقامونه او کساتونه واخلي او یا په عین وخت کې د نوبل جایزې ته ځان کاندید کړي. زه داسې وایم چې دا هر لړزه دا هر ټکان دا هر اضطراب دا هر مسله چې د افغانستان د حکومت په سر کې شته دی کېدای شي چې یو شمېر مواجه دلایل ولري ولې په عین زمان کې ډیپلوماسي او په حساس حالاتو کې د سیاست رنګ باید تاسې نه وي. د سیاست رنګ په اوسنیو حالاتو کې کامل سحر ته ورته یو لوبه ده. ښاغلی محب که هر فکر لري دغه ډیپلوماټان د الفاظو ماهرین وي دوی کولی شو چې په بل ډول باندې خپل اضطراب خلکو ته وړاندې کړي. په عین وخت کې د خپل دې نزاکت او حساسیت باندې پوهېده چې خلیلزاد خود امریکا استازی دی د پمپیو خا ځانګړی څوک دی چې د امریکا پالیسي ته تل کوي. د فکر کوم چې یو څه شته دی د افغانستان حکومت دغه مسلو خبر دی ولې کم رقم چې د افغانستان د حکومت دریځ او غبرګون ښکاره شو څرګند شو دا نه مسلکي وو دا نه عقلانه وو نه هم دا منطقي.
خو دي کې اوس د امریکا دریز شاملول غواړم ځکه چې امریکا دا وخره سره موجود نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د الحمدلله محب دا تورونه چې هغه لګولیو غنی افغانستان کې پخپله واقته رسیدل غواړي زلمی خلیلزاد او افغان دولت د سولي خبرونو په شوري توګه ډډل ساتل شوی دی. په دې په جواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان چارواکو دغه سی لفظي بریدونه د امریکا او افغانستان د اړیکو ترڅنګ د سولې روان بهیر هم زیانمنوي. د امریکای د بهرنیو چارو مرستیال بیان رابرټ پلاډینو په خپل یو بیان کې ویلي د الحمدلله محب د دغه تورونو نورستو د امریکا د سیاسي چارو معاون وزیر ډیوډ هیل د زیارت پروس هغلی محب پسندسي دوه برابرلې او هغه نه دغه تورونو سپیناوي غوښتل دا د امریکا جواب یا دریز. زه تاسو نه بولته پوسوم کوم هغلی خادم حسین صاحب یو خو دغه با تاسو وای غنی سفارتي بیان بنوي یا با پکې سختواله وی خو بلې خوا ته خو اسی معلومی کی چې سنه سه اشاره شته لکه پرون د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان په باجوړ کې چکم تقریر کړو په غدا سی ولي کوټ په افغانستان کې به یو خو حکومت را مست شي داس یو حکومت چې د ټولو افغانانو استازیتوب به وکړي جګړه به پای ته رسیږي او په هغه ځای افغانستان کې بسول را مست شي ان کوټ. دا خو داسې ښکاري چې غني عمران خان د کوم غونډې کې پریکړه شوې او د هغې پریکړو نه یو بیان جاری کړي مطبوعاتو ته دا غني پریکړه شوې داسې معلومیږي. تاسو د سره اتفاق کوئ خادم حسین صاحب؟
د دوه جواب به درکړم. یو دا چې د افغانستان د اساسي قانون د اته مادي په بنیاد باندې د افغانستان حکومت مکلف دی چې د سیمې د هیوادونو سره په احترام متقابل باندې او په عدم مداخلې باندې اړیکې وساتي. همداسې څنګه چې موږ پاکستان ته کوم نظر کوو پاکستان هم توقع همدا چې د افغانستان په مسلو کې مداخله ونه کړي. د عمران خان دغه دریز ماته کټ مټ دی غلام اسحاق خان خبر رعایت کړي چې افغانستان باید زموږ صوبه وي خو دلته خو حالات بدل شوي دي که دغه مسله د افغانستان د حکومت ته د افغانستان د اپوزیسیون نه دغه ویل شي دا بهتره ده نه دا چې عمران خان دا خبره کوي. زما چې د موقت ادارې پراتک باندې به قیامت را نه شي ځکه هر ورځ د سلو تر 200 انسانانو پورې شهیدانیږي وژل کیږي په دغه مهمو بیرون کې جګړه کې چې ته څوله راځي او موقت ادارې راځي. زه د یو عادي وګړي په هیڅ باندې دا منم ولی د عمران خان د خپلې د سپاه ناتک د خپل ځات د افغانستان چې کې مداخله او د هغوی د ستراتیژیک هم کې ستراتیژیک ژوروالی کومه فلسفه چې د هغوی د تمثیل بوی ترې راځي. دویمه اساسي مسله دا ده چې د بیان سختوالی او د بیان نرموالی د خپل ذات کې د حمدالله محب خپل دریځو د هغې حقو ولی که د افغانستان حکومت په یو وخت کې دریو څلور جبهو کې جګړه کوي یا مخالفت کوي یا مقاومت کوي دا ناکامیږي ماتیږي. له یو خوا د افغانستان سیاسي اپوزیسیون دی چې کوم کسان مسکو ته تللي وو دوی ورته مخه د هغوی سره جبهه ونیوله، هغوی پر دې باندې تورن کړل چې ګواکې د خپلو ځانونو په خاطر باندې کار کوي، دلته فیسبوک کې د دې کوم خلک چې دي او یا هم د دې د هغوی سره په مخالفت باندې واوښتل. دویم مخالفت د طالبانو سره د اتلس کاله کې جګړه دا روانه ده، دا اوس نو ټوله معضله د دنیا پر همده باندې متمرکز ده چې د طالبانو سره یا سوله کېږي یا جګړه کېږي، هغوی د طالبان د افغانستان له حکومت سره نه کېږي او دغه معضله روانه ده. دا بله جبهه ده د مقاومت مخالفت. دریم مخالفت جبهه هغه اتلس یا شل ډلې نورې تروریستي دي چې په افغانستان کې دوی د قول په بنیاد باندې شتون لري. یو څه چې ډېر زیات مهم و هغه د امریکا ملاتړ و. شپږ میاشتې وړاندې چې کله ښاغلي غني د فاکس نیوز سره مرکه کول ویل چې شپږ میاشتې هم موږ مقاومت نشو د امریکا د حضور پرته، نو کله که امریکا دومره مهم شریک پاڼه وي، دون نږدې دوست وي او یا هم په یو وخت دومره غښتلی وي چې د هغه له وجوده پرته ته شپږ میاشتې مقاومت نشي کولی، نو خو دوه لارې دي. یو لاره دا ده چې امریکا څه وایي هغه په پټه خوله باندې ومني، که وایي چې ته راشه ته راشه، که طالبه ته راشه ته راشه، که هر څوک وایي چې دا هغه پر سرنوشت باندې تسلیم نه شي، نو امریکا هرې هوک فیصلې ته باید هوکړې سر وخوځي. دویمه مسله دا ده چې دغسې مخالفتونه باید په ډیپلوماټیک انداز باندې د پټو پردو تر شا بحث شي تر څو عام خلک له دې خبر نه شي، ځکه نور خلک خبرېدل په خپل زړه کې د افغانستان د حکومت د ناکامۍ ظروف دلیل ګرځېدای شي. کوم خلک چې ځینې ویریږي خو هغه د امریکا د ملاتړ خبره کوي، کله چې د افغانستان له حکومت د امریکا ملاتړ لري داسې پاتې کېږي. نو لنډه دا ده چې دا یو ستراتیژیک موو یا حرکت او مانور نه کېدای شي چې په بل ډول باندې ترسره شوی وي چې افغانستان حکومت ته ګټه رسولی وي.
خا زه زوردونکو ته مقور کول غواړم او بیا به زه د واحد فکری سیم نه هم تپوس کوم چې اخر د بندو تمبو شاته کې دونکي سفارتي خبرې په واشنگتن کې د خبریالانو په وړاندې د مطبوعاتو په وړاندې د یو پیغام په صورت کې اخر ولې کېده علت څه او تاسو څه فکر کوئ؟ خو زه نه اوردونکو ول شامل هم. سخی نور د خوست نه تلیفون کړی دی. سخی نور صاحب.
بنوري صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بنوري صاحب مو خدا پښتنه دو چې دا غونډه مرکه خو ډېرې وشو د تلیفون و چې دا نن به افغانستان جوړیږي سبب جوړیږي خدا خو مو ته عباس خبرې بې چې مونږ خو په افغانستان په امریکا لږ ستمن یو، ځکه چې هېڅ پورې د امریکې یو هلیکوپټر و نه غورځو په افغانستان کې کوي ډېر زوق تاسې مو ته روکی بیا به ډېره خاوي، ځکه چې هسې خالي بونې جوړېږي یو هلیکوپټر د امریکې په افغانستان کې ولاکه غورځېدلی.
سخی نور صاحب داسې نه ده، ستاسو معلومات سم نه دي. 14,000 امریکایان وژل شوي دي، 8,000 پکې د فورسز وو یعنی د ځواکونو وو رسمي ځواکونه، او 8,000 پکې کانټراکټرز وو. د علاوه د هغه جازونه هلیکاپټرې هم ګرځېدلې دي، هغه ټینکونه هم تباه شوي دي، په مورچوي حملې هم شوي دي، او د اربونو ډالرو جانونه هم شوي دي. نو نقصانونه خو شوي دي، دا څومره جن دي شوي
خدا زور را چې دا هلیکاپټر خو ډېر ټوټ له غروپ سره سي په کرشنکو پار ورځي مونږ خو وینو طالب خو بخیل جو غازان پکړای.
خا سم ده، مهرباني زبر خپل سیلونکارونو دغه تاسو کوم ډیر مهرباني ډیر مهرباني. زه یو بل اردن کې هم غواړم ځان سره شامل کوم پروګرام کې کنه. خا اول بزلار شما واحد فکری سپته واحد فکری سپ دغه د بندو تمبو شاته خبرې په میدان ولې کېده علت به څه فکر کوي؟
زما فکر دا دی بنړی صاحب چې دا خبرې پری پلانډ وې، دا خبرې د ارګ یعنی د اشرف غنی محب او د کور گروپ چې ما د مخ هم یاد کړي د دوی ډیزاین وو، دا په عمدي شکل سره سوي دي او دا هغه فرستریشن شي چې د کابل حکومت نن ورځ ورسره مخامخ دی. زه د دې خبرې سره موافق یم چې دا خبرې باید بهر نه وای سوي، دا خبرې باید د بندو دروازو تر شا سوي وای او دا یو ډیپلوماتیک ژبه نه وه. مګر دا هم باید ووایو چې موهب یو ځوان دی، لایق سړی دی، په دې شک نشته چې لایق دی، تاثیر یې کړی دی، مګر یو ځوان دی، فکر یې خام دی او د امریکې په سیاست پا په پیچلي سیاست واقف نه دی. امریکا سیاست ډېر پیچلي سیاست دی، حتی هغه خلکو چې دلته په کلونو کلونو ژوند کړی دی او سیاسي دا مسائل هم تعقیبوي ورسره مشکل لري د دې نظام د درک سره د پیژندلو سره. زما په نظر
خو تاسو واحد فکري صاحب تاسو په خبرو کې داسې لږ ماته تضاد کاری، یو ځل تاسو ویل په شروع کې چې دا غني پری پلانډ وی یعنی منصوبه سره شوی، او بل ځل تاسو وجدا غني یو ځل مې سفارتکاري په جذباتو کې یا د تجربه کار کسي کوي، دا دواړه یو بل سره تضاد دي. د خبره
زما فکر دا دی یعنی دا په تضاد کې نه دي، د پالیټکس اکثره خبرې په تضاد کې دي، یعنی ټول یو شان دي. زه دا فکر کوم چې دوی خپل اشرف غنی هم یو احساساتي سړی دی، یعنی دا باید هیر نه کړو چې خپل اشرف غنی هم احساساتي سړی دی، ژور سړی نه دی. په دې شک نشته چې پروفیسر دی او کتابونه لیکل دي، مګر ژور سړی نه دی، احساساتي سړی دی. په هغه ځای کې آن واحد باندې فیصله کوي.
څنګه تاسو وایي هغه احساساتي سړی دی او ژور نه دی؟ داسې کوم مثال لرئ چې داسې خبره کړې وي تاسو باندې بنډ دعوه کوئ؟
دا سی ډیر مثالونه دي چې زه به استاد ته وړاندې کوم که تاسو ماته وخت راکړي.
یو قدر لوي چې موږ اندازه وشي تاسو د خبرې دلیل څه دی.
د اشرف غنی په دغه کې وویل تیر ورځ په کونړ کې وویل چې د امشا آباد خرانیولې بیا تر کرزی صاحب پورې قدرت په افغانستان کې عموما په کورنی جنگونو د خلکو په وژلو د پاچاهانو په وژلو کې راغلی، او دا تاریخي یو غلط خبره ده. زما په نظر هم د سیاسي لحاظ غلط خبره ده، د احساساتي مشر خبره ده، او هم دغه منطقي غلط خبره ده چې د افغانستان کې څو واري په مسالمت آمیز شکل سره د مشاو بس خبرانی ولی دا حتی تر خپل د پورې په مسالمت آمیز شکل سره قدرت او انتقال سوی دی. بل ځای دغه سړی وویل چې زه د ورځ زه غواړم په یو کال کې 6000 سکوله جوړ کړم، که 2000 سکوله دي. د 6000 سکوله جوړول په دا شکل کې چې افغانستان نیم افغانستان د طالبانو تر کنټرول لاندې وي، چې د ورځې باید 6000 سکوله دی جوړ کړي، دا په خپل یو غیر منطقي خبره ده.
واحد بکری صاحب لږ مخکې ځو، ما سره چونکه د افغانستان د صدارتي ماڼۍ ارګ نمائنده نشته دی، البته دومره به ووایو چې په سیاست کې مبالغه یا اگزیجریشن یا سیاسي بیانونه چې دي د هغې خپل ځینې وي او ځینې سیاسي مشران یې ورکوي. البته تاسو خپل دریځ دی، زه خادم حسین صاحب تاسو په لوته راځم. دغه اوریدونکو چې کوم تپوس کړو د دغه تپوس ته وړاندې د هغلي محب د واشنگتن نه د ستنېدو په وخت د ځینې دوه ټیټونه چې دي د هغې ذکر کوم. اغلی محب خپل یو تازه پیغام په ټوټر د افغانستان سره د امریکا له همکارۍ درناوی هم کړی دی او لیکلی دی، د امریکا د متحده ایالاتو سره زموږ اړیکې د افغانستان د دولت او خلکو لپاره ارزښتناک دي، او په ځانګړي بڼه زموږ د وسلوالو ځواکونو سره د امریکا د سخاوت ډک ملاتړ منندوی یو. هغه د امریکا ستاین هم کړی دی او د امریکا د سخاوت ډک ملاتړ ارزښتناک بللی دی. خو په داسې کې وس زنی افغانان شک کوي، غنی دغه سخی نور چې وو یعنی امریکا په افغانستان کې چې دا طالبانو سره جګړه څنګه کوي چې دغه هلیکاپټر ګرځي او سګډا ځم پنه کوي، دا شکوک په افغانستان کې ولیدي. خادم حسین صاحب د دې بنیاد بسوي
شکوک نشته دی په افغانستان کې؟ کې شک نشته دی چې د افغانستان د عسکرو د افغانستان د ملت پر لبانې سرګونه چند او زرګونه چند کم طرفات امریکایان ترسیدلی دي. کومو کټور مې د سن موادیو د ټوکیو د لګو په سر باندې نور تیریو، مونږ خو یو هم د مرزان او د کارزان یو چې زمونږ حکمرانانو مشانو تش په نامه دی زمونږ غوینه د مربا کړی د دومره ارزان کړی د دومره ارزان کړی. به هر حال امریکانو دلته وجل شوی دی په هر نامه چې په هر تکتیک چې زدا امریکا په سترجی باندې زمي سترجی باندې د غوی منظور باندې د غوی پراتک باندې پتک باندې په ټول مسلو باندې ست اف کریټیسیزم لرم، ډیر زیات انتقادات لرم چې امریکا دلته غلطی کوي، ته اشتباهات کوي. ولې راځي دې ته نو ګورو چې اوس په دې باندې باید څه کوو چې امریکا شاید دغه افغانستان جګړه داسې مهندسي کړې وي چې افغانان په دومره شي تباه شي چې دوی په پاتې راشي. دا جلا بحث دی. دویم اساسي مسله د ښاغلي محب ټوټونه ده. ښاغلي محب نه بلکې د امریکا هر چارواکي وزیر والی هر څوک چې قدرت ته رسیدلی دي په دوه لحاظ باندې د امریکا د ملاتړ او د هغوی د سخاوتمندانه مرستو ستاینه کړی دی. یو دا چې رښتیا هم هغه افغانستان چې په 2000 کال کې موږ افغانستان چې په 2010 کال کې دا سره فرق کوي. دلته قوانین شته دي، سرکول پاخه دي، دا اوس رڼا ته ناست دي، خلک با تعلیم دي، دنیا کې تعلیم نه. دا هغه څه دي چې موږ په حساب کولی شو. ولې فساد او نشه یي توکي او دا کثیر دي، دا هغه سایډ افیکټ دي د افغانستان جګړې. نو موږ باید او یا هم د افغانستان باید چارواکي د امریکا د مرستو مننه وکړي. دوی اساسي مسله دا ده چې که د امریکا د مرستو مننه ونه کوي، تاسې بقار شي پیدا کولی، تاسې وظیفه نه شئ کولی، تاسې وزیر پاتې کېدی نه شئ. ښاغلی محب پر دې مسله باندې پوه دی، د هغې میرمن امریکایي ده، هغه هلته زده کړې کړي دي، هلته سفارت کړی دی. لکه څنګه چې فکري صاحب ویلي، د امریکا سیستم ډېر پیچلی دی، سوبودي دی، هلته عجیب او غریب کیسې دي. هلته باید حتی اقل سړی پی ایچ ډي وکړي د امریکا د سیستم په پېژندلو باندې، تر څو هغه نفس ته ورننوځي. نو زه باور لرم چې ښاغلی محب خپل اشتباه کړی ده. دلته عواطف ډېر کار اخیستل دی. په سیاست کې جوش باید پر هوش باندې غالب نه شي. په داسې حال کې چې موږ د دغې ډرامې لیدونکي وو، د دغه تنظیم لیدونکي وو، راتلونکي کې باید تلاش وشي. دغه حکومت، اوسنی حکومت په ډېرو برخو کې ناکام پاتې دی، خدمتونه نه دي ارزه کړي. ولې چې هر څه سره سره بیا هم یو نظام په هیئت باندې، یو حکومت په هیئت باندې موږ پیژنو.
خادم صاحب یو اوس کتری دغه موضوعات په خپل زمنګه دغه ځای په ځای چې کوم جزئیات دی هغه ویل. خو غټ سوال چې اوس په دې موضوع کې دغه داده کچری دا فکر مندی چې افغانانو هر چن کتا اوس دواړو محترم مفسرینو ورته احساساتي بیانات ویل، خو کچری دا حقيقي وي او د دې پشا باندې داسې کوم علتونه وي چې د هغې په بنیاد دی دا خبرې کړې وي، او یو داسې حکومت راځي چې هغه د اولس منتخب حکومت صدر او ارګ او پارلمان ختموي او یو موقتی حکومت راولي، نو دا به د افغانانو لپاره قابل قبول وي او د دې انجام یا نتایج به سوي. دا پرډکشن دی، خو بیا هم تاسو د خپلو څېړنو په بنیاد موږ پوهولی شو زموږ اردن کې چې داسې امکان لري که نه لري. انتظار خادم سے بول تاسو
ګوره راځي د پد او پتر ترمن انتخاب وکړو. پتر حالت دا ده چې هر ورځ زمونږه سي انسانانو چې کیږي، موږ د زور او رکود طرف ته ځو. سبا حکومت دی پکېږي، امریکا تنګیږي، افغانستان دې تختی، افغانستان بیا نو په یو کورنی جنگ باندې بدلیږي. او دلته په کابل کې هر ورځ باید لږ نفر مشي لکه په عراق کې مشو. یو طریقې دا ده، دا یې پتر دی. بعد دا ده چې انتخابات وزندېږي، موقت اداره راشي، په هغه صورت کې سوله، دایمي سوله او ثبات راځي. یعنی زه د افغانستان کې د یو فرد په هیڅ باندې، د طالبانو په رهبرۍ باندې، د امریکا په رهبرۍ باندې، د خلیزات د مذاکراتو په څرنګوالي باندې انتقاد څه کلرم چې یا باید افغانستان بې طرفه آګاه خلک خبر کړي چې هم د افغانستان د حالت ناسازوګو کې یو نیابت وکړي، یو بیر وخت کې خبرې راوباسي، ملت سره شریک کړي. که خبرې همدغه سیزي لکه څنګه چې شپاړ پنځ خبرې وشولې او ښاغلي خلیزاد بېرته لاړ امریکې ته، ولته هیڅوک خبر نه شو. فکر کوم چې رښتیا هم ملت باید له دې له دغې تشویشه ویره ولري. ولې که چې تا سوله راځي، ثبات راځي، موقت اداره راځي، زه د یو ځوان په حیث باندې، د افغان په حیث باندې دې ته هرکلی وایم. زه ورته خوشحالېږم، ځکه چې هره ورځ که سبا په اتحار انفجار کې وژل کېږم، ښه ده چې یو موقت اداره راشي. خیر ده چې یو کال یو کال اتلس میاشتې دوه کاله مو صبر وکړ، موقت ادارې تر رهبرۍ او چتر لاندې مو ژوند وکړ، ولې سوله خو به راشي. خو که سوله داسې راځي چې ارزښتونه پکې قرباني کېږي، د بیان ازادي پکې د منځه ځي، زموږ د دنیا سره اړیکې خرابېږي، د افغانستان بیا د توریزم پر ځاله باندې بدلېږي، اقتصاد مو بیا په ټپه باندې ودرېږي، دا یو څو څراغ چې په افغانستان کې اوس هم له منځه ځي. نو داسې موقت اداره خو بیا خرابه ده، دا خو بیا اصلا بدتر حالت ته ځو. دا خو اوس حد اقل موږ خو فوزونه لرو، دا اوس خو برق لرو، دا اوس نظام لرو، خو کله دې بد حالت ته ځو. نو په یعنی زه وایم چې حقایق باید د افغانستان له ملت سره شریک شي. افغانستان ملت موقت ادارې ته په دغه شرط باندې آمده چې بعد پکې راشي، بعد نه ځي نو بیا موقت اداره ولې راشي.
اوس فکري صاحب، اولس کاله پخوا چې امریکا تلله د واشنگتن پوځونه روانېدل د پنټاګانه، نو هدف دا و چې هلته به ترهګري ختمیږي، طالبان او القاعده به له منځه وړل کیږي، او په افغانستان کې به امن قائمول کیږي. او یو بل هدف دا و کوم چې په هغه وخت کې ویل شوی وو چې هلته به ثبات پر ځای کیږي. وروسته پکې یو بل هدف شامل شو، هغه د پرمختګ یا د افغانستان د بیا ودانۍ عمل وو. اوس کولس کال وروسته دغه دواړه اهداف پوره شوي دي، پکې ځنې ذکر هغلی انتظار خادم سے وکړه چې پخوا سڑکوں نو تعلیم نو برق نو وغیرہ 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 دنیا منی ہم خوک ولس کال رست بیا ہاگا خلق دا چا خلاف جگڑ شروع کے دا پس پن بولدک میزائل وشتل کے دے پکابل باندھے دا طالبان حکومت نسکور کے دا او ہاگا طالبان بیا وقت راضی نو دای گٹ دکھا بیلاد او دا با سمر پیاوڑے وی کدا سی عمل وشی دا امریکہ لپاره پخپل تاریخی کچا او سیاسی کچا
بنیرے صاحب تا ساسوال ډیر ارخون لري زب چلن جواب دار کما غدا دی چې پدې کې هیڅ شک نشته او امریکایانو هم دا منلې ده د بش ادارې دا ومنله د اوباما یې او اوس که ترامپ یې دا مني چې په افغانستان کې ډیر زیات اشتباهات شوي دي او د دغو اشتباهاتو نتیجه دا اوسونه چې بیرته هغه خلک چې دوی په اتلس کاله د مخه د قدرت څخه وپرځوله وی غورځوله اوس د هغو خلکو سره بیرته ناستی او بیرته خبرې کوي. دا یو واقعیت دی چې څخه سړی سترګې نه شي پټولی چې امریکا په افغانستان کې په ډیرو خبرو کې ناکامه شوې ده او یو ډیر فاسد ډیر بېکفایته نظام یې راوستی دی. دغسې بېکفایته خلک یې د ځانو سره ملګري کړي دي او د دې نتیجه دغه شی شوې ده. ځکه نن چې موږ ورته ګورو د دې څخه امریکایان هم ډډه نه کوي او عموما په خپلو مطبوعاتو کې په خپلو سرګردونو کې دا وایي چې جنگ یو بنبست رسېدلی دی. اوس چې کله امریکایانو دا ومنله چې دا جنگ یو بنبست رسېدلی دی لاره د خلاصون دغه ده چې اوس انتخاب کړی ده او زه په دغه خاطر د خلیلزاد او د ښاغلي ټرمپ دغه اوسني جریان څخه دفاع کوم چې دوی د طالبانو سره خبرې شروع کړي دي او غواړي چې دغه معضله دغه کشاله د افغان کشاله د خبرو د لارې څخه حل کړي. دوی په خپله وایي او ټوله دنیا هم دا وایي چې د افغان کشاله نظامي حل نه لري نو یوازې لاره سیاسي ده او دا خبرې چې اوس په قطر کې روانې دي دا مثبت خبرې دي. د کابل حکومت خند د کابل حکومت هغه چې زبور تو وایم یعنی هغه خندونه چې دی واقع کوي په دې لاره کې درست نه دي. د افغانستان په ګټه نه دي. افغانان باید په ګډه د کابل پر حکومت باندې فشار واچوي چې نور د دغه مضرو ضرر ناک پالیسۍ څخه لاس واخلي. تاسو پوهیږئ چې خلیلزاد په بار بار و کابل حکومت دا وویل چې تاسو یو معتبر یو با ارزښته ټیم جوړ کړي د مشورتي ټیم جوړ کړي تر اوسه پورې ته نن ورځې پورې چې ما ورته نن خبرې کوو کابل په دې نه دی توانېدلی چې یو با ارزښته یو با اعتباره ټیم جوړ کړي او وایستې وي جهان ته معرفي کړي. یعنی دا په خپل آیا په کابل تر اوسه په دې نه پوهېږي چې دا څونه یوه حیاتي مرحله ده سونی و حساس مرحله ده او دې لپاره باید ژر اقدامات وسی. د کابل دغه زمش په دغه ځان کول دغه تال ور کول دا په خپل د افغان ولس سره یو نو جفا ده او افغانان باید په ګډه سره د کابل د حکومت غاړه ونیسي او راکشي چې ژر تر ژره دې مسلې سره جدي برخورد وکړي.
مننه محترم واحد فقیری صاحب تاسو او محترم انذر خادم صاحب چې ماته مخره کړو په دې موضوع سره خبرې کولې. محترم انتظار خادم صاحب او واحد وکیل صاحب موږ د افغانستان په موضوع خبرې کړې. د مالو بیرته چرال شو موږ خبره کوو د نیوزیلند تر هغریز برید کې د خپل سر په قیمت تر هغر قابو کون کړي د پښتونخوا راشد نعیم سوکو او د هغه په حق لا په نیوزیلند کې موجود ډاکټر شعیب سوی اول یو دمه
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @VOA دیوا
ستړي مشه دا د وایس اف امریکا ډیوډ ډیو پروګرام واشنگټن ټو خیبر د زه رحمان بنرم. په نیوزیلند کې ان شاهدان وای د نیوزیلند په کرایست چرچ خار کې په جماعت کې د شوی برید په محل د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د ابتاباد سیمه اوسیدونکو نعیم راشد نومیتن د خپل سر په دانګلو پولیسو سره د ترهګر په نیولو کې کومک کړی دی. په دغه برید کې په خپله نعیم راشد او د هغه زوی تلها هم وژل شوی دی. بیلابیل نړیوالو رسنیو د عین شاهدانو لخلی ویلي دي چې کله د جمعې په ورځ په کرایست چرچ ښار کې په النور جماعت اتویش کلن ترهګر برنټن ډزې پیل کړې او ګڼ خلک یې وژل نو په دغه مهال د ابتاباد نعیم راشد د خپل سر پروا ونه کړه او د ترهګر مخې نیولو لپاره ورپورته شو. د جمعې پر ورځ تر هغه پیخه کې یو کم پنځوس کسان وژل شوي او تر شلو پورې نور جوبل شوي دي. د ترهګر په ډزو کې پخپل نعیم راشد هم لګېدلی دی او جوبل شوی دی، خو هغه د ترهګر د قابو کولو کوټلې هڅه وکړه او بیا وروستو پولیسو دغه ترهګر ونیولو. یعنې شاهدان وایي چې له جوبل کېدلو وروستو کله نعیم راشد روغتون ته ورسول شو نو دغلته د زخمونو توان نه راوړو او سا یې ورکړه. د نعیم راشد ورور ډاکټر خورشید عالم په دغه پیښه کې د خپل ورور او وراره د وژل کېدو پخلی کړی دی. تر دې ساته نه ده پټاګه شي چې د راشد نعیم او د هغه د زوی تل حاجز دونه به د خخولو لپاره پاکستان ته رسول کیږي که په نیوزیلند کې به خور د سپارل کیږي. د نعیم راشد پاک له ویل کیږي چې هغه په نیوزیلند کې د یو پوهنتون استاد وو او په دې طرح غریز برید کې وژل شوی دی. د هغه زوی تلها تازه تازه د انجینیرنګ سبق هم ویلی وو. نعیم راشد کورنۍ ته نږدې سرچینو ډیوه ته ویلي دي چې یو 50 کلن نعیم راشد تعلق د ابتآباد د جناباد سیمې سره وو. هغه په کال 2009 کې پاکستان نه نیوزیلند ته د پی ایچ ډی ډیګری ترلاسه کولو لپاره تللی وو او دغلته په یو پوهنتون کې د استاد په توګه دنده کوله. په دې موضوع د ډیوه په واشنگټن کې خبریال وکیل خان هلته په نیوزیلند کې د یو ډاکټر شیف سره خبرې کړې دي چا چې راشد نعیم په خپل پیژندلو. دا خبر ته غوږ نیسو.
دا چې کوم دغه شیو نو دو جمعاتونه دي په کراس چرچ کې. کراس چرچ په د کم چې جنوبي جزیره ده، دا غیر ټولو نه غټ ښار دی کراس. او دا داسې ښکاري چې دا یو کس چې کوم دغه ټررسټو دهشتګردو هغه راغې خپل لایو فیسبوک باندې هر څه ورکړي. او دی زمونږ په نیوزیلند کې اکثر په جمعاتونو کې دننه کا پاتی بیا هغه لګي نو داغه نه پس بیا بار هم خلک پار کوي. نو زسو وخت پس تقریبا چې جمعې مونږ ته لک ټایم پاتې شي دی دا گیټ بند کی او صرف یاده بیا راتلی شي نو څوک نشي راتلی. نو دغه ټایم کې میکسیمم خلک راجمع شي. نو دا خپل حساب کتاب لګولیو چې دا دروازې بند شي دغه ټایم کې دی راغې او د بیا په دغه دا اتوماتیک ویپن ورسره او دزې شروع کړې. نو موږ ته خو فوراً پته ولګېدا دوستانو ټولو ټیکسټونه شروع کړل چې کوم ژوندي وو. اوس پورې خو اندازه دا ده چې نه کسان دي وایي چې پاکستانیان پکې شهیدان شوي دي. او ټوټل پکې یو کم 50 کسان شهیدان شوي دي او تقریبا 50 کسان اوس پاکستان کې پراته دي زخمي دي.
تاسو نږدې پیژندلو والا په خصوصي توګه پښتانه چې وو داسې کسان پکې شته تاسو پکې پیژندل؟
بالکل. زما ملګری دی یو، هغه دلته په ټیکس ډیپارټمنټ کې کار کوي. دا هغه په ډېر وخت نه دلته دی. دا هغه چې کوم دغه ساندو
جی
هغه یو 15 کال مخکې راغلی او پی ایچ ډی کوله او دا هغه بچی مو بچی هم سبق وې دلته. نو هغه یو ماشوم وو د داسې یو شتو کالو بو هغه انجینیرینګ کړو. نو دا یو کس راغلی دی ټررریسټ. نو دی دا دواړه کسان چې دي د ابتآباد دي او دی دا پلار یې اول کوشش کړی دی چې دا سړی راونیسي او بیا دا زیم. نو دواړه هغه په یو ځای ویشتي دي. نو دواړه پکې شهیدان شوي دي. او دا کوم ویډیو چې راغلی دا لایک کلیر ښکاري چې دا سړی د نومو نعیم راشد نومو. نو دی د پی ایچ ډی لپاره راغلی. آی تھنک چې د پی ایچ ډی اس کمپلیټ کړی و.
دغه پیخه چې چرته شوی نو دغه ځای څنګه ځای دی که دغه زموږ اوریدونکو اوریدونکو ته ووایه؟
حاجي نو که تاسو ته لږ یادی سو کاله مخکې دلته یو ډیره زیاته زلزله دوه زلزلې راغلې وې کراس چرچ کې. او د هغه زلزلې د وجې نه دا کراس چرچ نیمې نه زیات خار تباه شوی. او په هغې کې کسان په لومړي زلزله کې څوک نه مړه. په دویمه زلزله کې 100 ته نږدې سل یا شپږ شلې کسان پکې هغې کې مړه شوي وو.
جی
نو دا غې د وجنا بیا لکه زلزلې کوم افټر شاکس او غبم ډیر زیات بیا راتله. نو دی ډیر کلونه واغسته او هغه خارې چونه دوباره جوړ کو. بیا چې زه مې مونږ ما په دې خپل خار کې کو ضرورت ومنو ما فوراً ما ته ټیکس ملو شو. ما ته یو خپل دوست مې دی د مدی بابا مردان سیزن کې دی.
جی جی
انجینیر دی هغه. بس دا ټیکس صرف کو چې آی ایم سیف زه محفوظ یم. نو ما بیا فوراً ذهن کې راغله چې بیا زلزله راغلې ده خامخا. نو ما ورته بیا فوراً ټلیفون وکړ. ما ورته چې هلکه څنګه خیر خو دی؟ هغه وایي چې یاره زه خو بس دا سه شوټینګ شوی دی، بیا چې خبرونه مې کوله په ناغه په ټول نیوز چینل باندې دغه روانو چې دا ټیرریسټ اٹیک شوی دی. نو یا هغه په هغه وخت باندې په جماعت کې وو، نو هغه ماته دا وویل چې د جماعت دا دوه حالونه دي، یو ډېر یو غټ حال دی، یو دوه درې واړه واړه حال لري. دې په دې وړوکي حال کې وو، او لومبه چې دا کس راغې نو د خلکو غورې د دلته خو د چا ذهن کې ناراضي چې ډزې به وشي، ځکه چې دا چل چرته اړو په زندګۍ کې دلته نه دی شوی. نو دې وی چې یاره یا خو د غشو د بجلی تارونه وجنګېده او یا چې هسې پټه خلاصې کړې، نو خلک نه وته خلکو کې دا بیا چې هغوی صحیح وکته چې دا خو کس دی اتوماتیک ګن دی ورسره او شوټینګ کوي، نو بیا دې لکیلی دا غزین د خدای پاک په حفاظت سره دې هوته هغه سیف او ماته وی چې بس د جمعې مانځه ته یو لس منټه پاتې و چې دا دغه داسې شروع شو.
ډیره مننه، ډیره مننه،
ډیره مننه.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر اسد منیر پرون په اسلام آباد کې ځان وچلې دي او هغه تور لګولې ده په یو خط کې چې د پاکستان احتساب ادارا نه بي تنګوي او په هغه د دروغ تور لګول شوی دینه خدای چې هغه بزده کیږي چې خپل ځان ووجني. په دې موضوع مو غختل چې خبرې وکړو، زمونږه په دې موضوع خبرې امکان نه لري، د هغه ځای خبر اعلان فکر کوم چې زمونږ رابطه وسر نه کیږي، مونږ په دې موضوع بیا خبرې کوو لیکل به هم کیږي د احتساب په اداره باندې او د هغه په چلن باندې. خو زما سره دا وخت څنګه سره ما لوس کړو چې موږ د پروګرام په اخره کې د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې د تعلیم د ماشومانو د نهم او لسم د تعلیم د امتحانونو او دغه د چیلنجز خبرې کوو. دا خو ما سره دوه مشران د حق ځینې ملګري شوي دي چې یو پخپلا د حق ځای سوشل ورکر دی رشید خان، او بل د تعلیم د محکمې یو اعلی افسر دی ایجوکیشن افسر جدون خان. جدون خان تاسو پروګرام کې بخیر علی وې.
هلو جی،
سلیم شه پروګرام کې بخیر علی وې.
مننه ډیره مننه تاسو ته.
ډیره مننه تاسو جدول خان، تاسو د خیبر ضلع د ایجوکیشن افسر یې موږ ته مخره کړی دی په دې موضوع سره خبرې کوي. شکریا. موږ سره بل اوریدونکو ململ رشید خان. رشید خان په دغه سیمه کې ټولنیز د خیګړې کارونه کوي. رشید خان تاسو په خیر علی وایم.
مهرباني تاسو په خیر علی وایم، او ډیره مهرباني تاسو موږ ته دومره مقرر کړله چې موږ د غریب عوام دومره خبرم تاسو واوریدل.
مهرباني. ازستانه تاسو دا کوم جدون خان په بیا باس کوي رسو چې رشید خان مونږ په یو خبر کې واوریدل چې د غلطه په خیبر ضلع کې د های سکول ماشومان چې دي د هغو ته په امتحان کې د کیناستو اجازه ځکه نه دی ورکړل شوی چې د هغو سره د بورډ نه چې کمې نمبر ورکول کیږي کله چې رول نمبر وای هغه نه وی ورکړل شوی. د هغه د پاره هغه فیسونه د دسمبر په 2013 کې ورکړی وو. دا ماشومان سمره دي او دغه مسله اصل کې حقیقت سره تلګ موږ ته مختصر وای چې جدون خان سره بیا خبرې وکړو.
سرجی دا حقیقت خدا دے چې لګا په دې کې دا ریګولر کسان دي، لګا 40 کسان د لسم ولا کسان دي، او تقریبا چې آسی پوری کسان د نخم ولا دي. په دې کې دا 24 کسان د دغه نه پاتې شوی دي، د داخلي نه پاتې شوی. دوی خو داخله کړی دا ریګولر کسان دي، دوی داخله کړی دا خو لګا د وسازانو د غفلت ته وجنه دا داخلي اته بورته نه دي رسیدل شوی کار ته وجره خو لګا د رول نمبر یې را نه لی. دوی لګا موږ دا دغه کو څه بچ لګا د نخم 1290 روپے تقریبا چې پیس یې د داخله، او د لسم 1590 روپے داخله ده. په دې کې د ماشومان قسمه قسم د پیسې غونډې شوې ده، 2599 د 4000 پورې پیسې اخیستل شوې دي، او په اخر کې رول نمبر یې رانه لی. بل موږ دا دغه چې موږ خو غریب خلک یو، موږ لګا پرنس کانفرنس مو کو او هغه لګا هغه نور څه موږ د غوسر ملاو شو اسسټنټ کمشنر لاندې کوتل سره هغه موږ ته د ایجوکیشن افسر په باره کې دغه کو چې هغه ته لیټر وکړ انکوایری په باره کې چې دی انکوایری دی وکړ شي، او موږ ته د بورډ چیرمن ته د لیټر کولو یقین دی هني هم راغله چې هغه به لګا دغه کې د دې تحقیقاتو کې، او په هغه ورځ باندې موږ اته کسان ایجوکیشن دفتر ته دغه د اسکول اته کسان موږ ورېګل جدون سیته او د ماستر خلاف لګمنګ چې دغه وکي ای ابجکشن وکي کنه چې دا کوم وسات غلطی کړی دا لګ دوی غو لګ مثال وسات پرونم دا د فرنس کانفرنس کړی دی هغه چې دا ما غلطی نه ده څنګه د غلطی نه ده چې دا د سکول هډ ماستر دی که بابو دا کار کړی نو بابو هم د نه لاندې دی کنه بابو سره لښتنه دی په دې سکول باندې لګ پښتنه دی وکړی شي بابو اول شتنه دی که بابو یم نو بابو د نه لاندې دی په کار شدت پښتنه وکړي کنه
رشید خان زه غواړم چې جدون خان اوس په دې باندې خبرو کی او تاسو د یو کس نوم واغستو ما سم په پونو شم مثال استاد د مثال استاد څوک دی
د مثال استاد د دې سکول انچارج دی هډ ماستر دی
د ګورنمنت های سکول لوی سلمان چې دی
جی جی
د مثال استاد دوم د نوم د قبل نوم مشته دی
د دې یو نوم بل شته د تاسو سره چې ډیورې ډوبه نګريږي متین شلمانی نامه په ځان باندې خیره متین شلمانی لکه پر دغه باندې تاسو سره ډیورې ډو ټیشن باندې خی کنه
ها صحیح ده مهرباني مهرباني بس دومره ډیر ده تاسو وایي چې مثال استاد یا متین شلمانی چې تاسو د تور مطابق کم چې هغه نمنې د سلیری ماشومانو نه د 5970 روپو پورې پیسې واغستې کم چې 1200 یا 1500 کې دي خو هغه پیسې بورډ ته نه لګلې ځکه د غورو نمبر نه لې او هغه د امتحان نه پاتې شو جدون خان دا مسلې نه تاسو خبرې ایجوکیشن افسر تاسو او سمرا په دې حلقه حق له تاسو موږ ته پولې شي تاسو پکې ګامونه غستې
جی ډیره مننه ما دا خبرې د رشید خان ول ورې دي نو دې کې جی موږ ته د کومل کان دي سلور لکان دي 10 کلاس دي او 11 ماشومان چې دي دا د 9 کلاس دي دې موږ لا ریټن کمپلینټ را کړې ده نو هغه لکان چې رانل نو ما دفتر ته چې رانل پرون راغلی نو ما ته چې بچانو تاسو بل کومه مخې راغلی وای نو ما وا د فور نمبر تاسو ته په خپل سره تلم او البته به مو فی سم جمع کړی او تاسو سره نمبر به شو تاسو وخت به ځای شوی دی موږ خو یقین دانی را کړی شو چې تاسو ته برو نمبر راشي خو موږ نمبر نه رالل د دې سلسله کې زه چیرمن صاحب ته لاړم د بورډ چیرمن ته او چیرمن صاحب سره خبره وکړه چې زموږ د لوی سلمان داسې څلور لکان د 10 او 11 لکان د 90 نو دې د سیشن د یکیږي او امتحان په دې کې نو تاسو ته موږ ریکوست کوو چې ایمرجنسی بیر باندې دا یو د سفر خو ځای شي چې ټول ایگزام یې ځای نشي نو موږ ته چې اجازه ترته چې د په دیتا داخله ورکړو نو مستی په تجارت شي دا یې معنی چې د په پیسې څو جمع کوي ما پیسې به زه جمع کوم دا د ماشومانو فائدہ دا د ملک فائدہ دا د زموږ د خیبر فائدہ دا دا زموږ د خیبر زلمی دي نو پیسې به زه پرې کوم او فیس به زه ورکوم خو چې دا وخت ځای نشي نو ما سره چرمن ودا وکړه بیا ما اطلاع وکړه د خپل سرکل دبلیو سلیم صاحب ته د بورډ د دفتر نه چې تاسو د الکان چې دي چونکې دا فار فلنګ ایریا ده هلته موبایل کار نه کوي نو ما ته چې تاسو د کمیټ ماسټر دی انچارج مثال خان تاسو دې سره رابطه وکړه چې دا د الکان ضروري نه دي د دې چې کم بای ډیټا دا موږ راکړي چې موږ زر زر دوی ته د بوزاو ته ځشي جاری شي او مسجد جاری شي نو مثال خان سره رابطه شوې ده بیا ما د صحافي ولی خان شنواری دی ولی کوتم دی یې سره رابطه وکړه چې تاسو چونکې صحافیان نو هغه علاقې تاسو د هغه الکانو سره او د هډماسټر سره رابطه وکړي چې موږ نن زر نظر راشي او موږ د الکانو ته اور نمبر ایشو شي خو نن ما د مزګر پر انتظار وکړو ما نو هډماسټر راغی او نو ماشومان غریبان خو به خبر هم دي نو تاسو په وساتت سره د تاسو د ډیوارې ډی په وساتت سره دا لکان د بچیان چې کوم موږ یقینا به په دې باندې پریشان یو ډیر افسوس هم کوم چې څنګه زموږ لکان پاتې شول او څنګه موږ دوی په ټیم رسیدلې نه دي او دوی د هډ ماسټر صاحب مې بي ان غلطي هم شي وي وجه نشته چې مال خدای سره ان ما چې په دې کمپلین مال راکو ما دې سپیشل کال کړی دی چې دا تاسو دومره غټه غلطي څنګه کړې ده نو موږ مو په خپل اعتماد کې څنګه نه یو موږ به د بورډ سره مې کوم نو شي وای چې موږ سب سره د مسله به حل شوی وای او بیا چې ډیر اړ د بروس صاحب نو چې اوس هم دې ته نمبر جاری شي دا به راخوي نو تر اوسه پورې د تاسو پر ریډیو واسطه تر زده د کم ماشومان چې د خبرې اړوي نو زر نظر چې موږ لا کوي توار ته چې پیټر اورسي او دی خپل به ډیټا موږ راکړي د دې نام د پلان نام د رجستریشن نمبر او د فوټو چې راشي زبر او ته د سخت کم چې بورډ چیرمن سے ما سره ودا کړی دا ان شاء الله دوی ته بر نمبر 3 جاری
ها تاسو مطلب دا دی جدون خان چې کچری سبا پورې یا د ګل دورځ پورې
جی جی
تاسو ته سلیریش ماشومان سره د خپل تعلیمی اسناد او دنم
ما له خو کوم درخواست را کړی دی هغه 15 ماشومان
پدې کې چې دی د
سره معذرت غواړم
رشید وایي
چې ماشومان نمونه ما سره شته چې 20 کسان د نفهم ولدي او څلور کسان د لسم ولدي دا ریکارډ ما سره شته نن مثال وستاز زوی را لګره خپل ډیپټي د زوی نه اخلي اسکول ته را لګره چې د اسکول نه رجستر هم راوړي د ماشومان نامې راوړي د پلارون نامې راوړي او دوه دوه تصویرونه راوړي مثال وستاز لا ول دا په کار دی چې دا خو د اسکول خدمتستر دی پکار دے چی امتحان شروع شی چدا پخپل بن امتحان کی خو موجود ہے کنا
رشید خان رشید خان
درو مورا دا چی امتحان شروع دے او
مثال استاد غیب رشید خان مثال استاد نشته دے او غیب دے دتا سو ہے مثال استاد دین انکار کوي چدا پیسی د جیب تا چولی دی هغه پدی بن پرسکان پسوم کړي دے خو زدل تر اعظم دی خبره دا چی جدون خان ویل تاسو کد غسلیرش ما شومان معلومات مکمل معلومات جدون خان ته ورسوي د هغه دفتر ته سبا د اتوار وزدا نو دی وی چې د چیرمن نه پدې باندې سم د ټکا یعنی کم ته چې ارجنټ وای احکامات غستې شي او د ماشومان د ګل دور زنه په خپل امتحان کې کېناستې شي جدون خان داسې دا
نن ما مثال خان و استاد زوی ته ورکړی دی نمونه مې ورکړی دی پلار نمونه تصویرونو پورې ارتم نن ورکړی دی ورلېګلې مې دي خو کې دې شي چې دوی ته رسیدلې نه نن مې دا سر کړی دی ورلېګلې مې دي
تاسو جدون خان د مثال خان زوی چې دی هغه وی چې د پلار په ځای استاد دی اول د کار کوي هغه سره رابطه کولای شي چې هغه معلومات واخلې
زوی که نشته سکول کې زوی نه دی په خپل دی د موږ لپاره به تا دی ما دبليو سرکل دبليو اسسټنټ ایجنسی ایجوکیشن افیسر چې اوس ته ایډیو وایي چې موږ اوس کې پیسره مرګ شوې ده نو هغه ایډیو سلیم خان نه میږي رابطه د مسل سره مسل خان سره شوې ده
ها
نو هغه ته چې زما انشاء الله دروازه کوم خو تر اوسه پورې موږ تیار رسیدلی نه
دا سیم کول شو دا سیم کول شو رشید خان چې ته په خپل موبایل فون باندې دغه معلوماتو پټوان واخلې او دغه پټوان چې دی دا جدون خان ته ولېږي د په نمبر باندې او بیا وسره رابطه وکړي دا سیم کول شو
د دې د کوایف چې د دې لپاره د الک نام د پلان نام او د کلاس او د رجستریشن نمبر پکې ضروری دی دا او سره فوټو چې راشي چې موږ فورن به بورډ نه بوته جاری
دا غو استاد خلاف انکوایری یا تحقیقات روان دي خادم
جدون خلاف انکوایری فورن موږ ان شاء الله شروع شي موږ سره سټریشن دا کل کړی دی او هغه انکوایری کوم مطلب چې ورسره انکوایری کوم مخه کو استاد ته سزا ورکاو اول خو چې بچی ته سم ملو شي کنه چې بچی محروم نشي
اخ په دې منځ کې د دې امکان هم موجود دی چې دغه سیمه ماشومان چې د هغو سره انتقاد یا دښمنی وش وکړي شي او غوته ویل شي تاسو خو زه په دنیا کې بدنام کړم رسوا مو کړم په امتحان کې فیل کی نو په حکومتي توګه باندې د دغه خبرې د مخنیوي لپاره سکه دل پکار زه خو طالب ماهر رم تاسو ماهران جدون خان سکه دې شي چې د ماشومان سدېش ماشومان بچ کړي شي
دا چې اچار دې چر دې غلطی ته نشوې دا انتهي ورته څنګه نه غلطی ته نشوې دا او موږ به د خلاف اکشن اخلو او په الحال دا دې چې اوس په دې ټن کې موږ نور بحث نه زموږ بنیادی مقصد د بچی دی چې بچای زه نه شي
تاسو وای چې موږ د یو کال چې دی دا د ماشومان بچکول شو چې تاسو د معلومات سم د ټکو
په پښتو ان شاء الله ان شاء الله موږ خپل کو تر اوسه کوشش کوم چې مې سره خبره کړې دا وایي تر کمیټمنټ کړی تاسو زر در مال راوړ شئ دې تر نمبر شو
کمی دو پرچی چې شوی دی دا غي سره بسکیږي هغه بیا ته امتحان اخلي که څنګه
او ان شاء الله مله چې کال کو بزای نه شنو دې پرچی به ولې نه سپلیمنټري کې ورکی دې سو فورن سپلیمنټري
خو فلال خو وخت زاینه اوس زمنګ سره دا وخت مثال خان استاد چې مزان ته متین شرمانی وي هم د ټلیفون په لیکمل غره شو ټلیفون کړی دی متین شرمانی صاحب یا مثال خان استاد په خیر علی
السلام علیکم بلوری صاحب تاسو ته مثال خان شرمانی خو زب متین شرمانی باندې مشهوري ما د ووم کلاس نه
وخت کم دی خبرو کته تا باندې چې کم تور لري دی جواب سوای
الو
ها وخت کم دی تا باندې چې کم تور لري
زه تاسو نه سنونه پیش کوم او زه دا تاسو د خپل معاملو لږه صفاکول غواړم
وکه صفاکا
زما په سکول کې طاهر محمد طاهر خان نوم کلرک دی چې اندیکاټ ما سره رجستر کې ماته تنخواګانی بند کړی دي چې مسلسل د لسوندستونه غیر حاضر دی او زه مسلسل ڈی ای فاټا تا او محمد جدون محترم صاحب تا او سلیم خان اسسټنټ ایجوکیشن افیسر تا او مختلف ادارو ته د خلاف شکایت لګلی دی کا چا ویلو چې صرف د 50 روپو خرڅې نه بغیر د بابوله تیما خستی دا چې 1400-1390 روپو نه چا 50 روپو نه زیات خستی نو موږ د علام مجرمانی د جوکې
محمد طاهر خان د دې کې څه تعلق دی؟ غنوم دوله واغسته
هغه ذکر دی په ولی خان دی مو ته موږ یو درنګ ماستر چې هغه ته د جدون څخه ته بیا اپیل کوم دا زمنګ ډیر محترم
مثال خان استاد او بخا مثال خان استاد او بخا ماتلک سم زپونو شم محمد طاهر خان کلرک چې دی یو کال نه غیر حاضر دی دغه د دې کې څه تعلق دی؟
جدی سره دا څومره کنسرن کارونه دي متعلقه د سکول د استادانو بل جوړول تنخواګانې رئیسل د الکانو داخلي کول
مثال خان استاد مثال خان استاد په دسمبر 2013 کې پیسې غسل شوې ته محمد طاهر کلک د یو کال لغیب دي نو اخو دوه درې میاشتې مخکې غسل شوې
خبره کده پیسې چې اخیستې نو په هغه تم باندې ولې شکایت نه کوو
داخل نه دي
شریف د دې په ذریعہ باندې دا ورکړی دوی له ما جوړ په چان نه دا غونډه کړی زید ماستر انچارج هم زب ما دې سرکار نه وي نه ان کلاس سره ماستر شنولي ته
یو شپکشل کسانو کې شپکشل کسانو کې یو لږ کسان ولي پاتې شو ته پوز داده مثال خان استاد سید جواب
ورکړه دا محترم جدون خان ته اپیل کوم چې دا بابو وګوري
بابو یو کال نه غیب دی مثال خان استاد بابو یو کال نه غیب دی دا خبره نکو شپکشل کسانو کې تاسو منه چې یو لږ کسان پاتې شوی دی پسونه ورکړي دی ولي پاتې شوی دی سوال دار
دا ځکه پاتې چې موږ کم زی جوړ کو هغه کې هغه ډیټا برت ار څه بږي بابو چې دا ماته بوت تر اور سوا
حکومتی سرکاری کتابوں نے دی پارا تو یو منٹ صبر کر رشید خان یو منٹ ماں سر پاتے 500 روپے کتابوں مثال خان استاد نه صبر وکاو مثال خان صبر وکاو رشید خان 500 روپے تاسو ور کړی دی 300 ور کړی دی لګ زر وایا او چاله مور کړی دی
جی جی دا مثال خان استاد مونږ نه د ماشومانو د پاره د سکول کتابونو د پاره پیسې اخیست شوې دي درې درې کتابونه ور کړی او 500 روپے ته اخیست شوې دي
مثال خان صاحب صبر وکاو مثال خان صاحب صبر وکاو
11 کسان دي 11 نه زبو ته لیکل ورکما چې 24 کسان دي او په دې کې زما زوی په خپل بني دته 2600 روپے ورکړی دي 2600 چې دا وایي چې زیات یې شوې دي نو دا مانه دي اخسي ته زموږ ور سره ته پښتنه وکړه شرول نه پښتنه وکړه کنه شرول وسته دي تاسو کار چاته تاسو زموږ ور ولا کړی ته به ماشومان نه پښتنه وکړه
مهرباني رشید خان مهرباني رشید خان نه نه مور کو جواب مثال خان نه مثال خان وخت نشته جدون خان وخت نشته یو من پاتې تاسو د دې مسلې حل راوسته شه نه مثال خان اوس وخت نشته مهرباني نه نه وخت نشته نه نه مهرباني ما نه نه نشته نشته وخت مثال خان جدون خان جدون خان جدون خان وہ یو میٹ کی جواب ورکے جی جدون خان
جی جی جی
یو میٹ کی جی ددی مسئلے حل سنگ وای تاسو
ان شاء الله مسئلہ بحال سی بس دا خو تاسو ورتی سر خبر اور ہیڈ ماسٹر ولا کنا
ہاں جی
نو ان شاء الله مو دے دے مسئلے حل مو بس او ہیڈ ماسٹر نے پختنا او کو او کچتا دے بابو مون تا کمپلینٹ راغلی ریٹن کمپلینٹ تر اوسه
اخو پتا سو درواڑا ولا اخو جدون خان پتا سو درواڑا ولا چ دیو کال نا کمپلینٹ نہ کیتا سو دا کمپلینٹ نہ اڑے اخو پتا سو تور درواڑا اٹول ډیر مهرباني محترم جدول خان
او په زبردست سره په ولی محمد کور سکول کې ناسه دا ولی نه د دغه پرون موږ
وخت نشته رشید خان
دا د ډیپټی تم مخکې چې دغه بدلیم شوی دا
او ځینې
په زبردست سره
وخت نشته مهرباني مهربانی وخت نشته خوښ و چې مثال خان خپل سپینامي په خپل وکړو. رشید خان تاسو او د جدون خان ډیره مهرباني چې په دې مهمه موضوع موږ سره خبرې کولې. د وایس اپ امریکا ډیوري ډو پروگرام واشنگتن ټو خیبر او زه رحمان بنره او د دې پروگرام پروډوسر نایلا محمد او انجینیر سانډوز تاسو نه غواړو اجازه خپل خیال ساتئ.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا